ګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. له سلام سره مو پام خبرونو ته راړوم. فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو قومندان وایي ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. نن په لسګونو زره خلک د افغان ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ په کابل کې راغون شوي وو. د ایران یو لوی ملا د جمعې د لمانځه په خطبه کې ویل قضا باید بې له کوم شفقت څخه د وروستیو نارامیو د مشرانو لپاره د مرګ سزا وټاکي. او نن په زرګونو تنه وبخي او یو طالب ځان وژونکی د پاکستان د پوځ یو موټر ته نږدې ځان ته انفجار ورکړ. نن په لسګونو زره تنه په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ راټول شوي وو. دا د اسد تر نهشتمې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو د مخه تر ټولو لویه غونډه وه. راپورونه وایي د ولسمشر کرزي په ملاتړ ډیر زره تنه په غازی سټډیوم کې راغون شوي وو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي په افغانستان کې د پیوند ملي په نوم یو ګوند د جمهوری ریاست پر اتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي نه ملاتړ اعلان سرګند خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه راپور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو قومندان وایي د ناټو ځواکونه به د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هلندي جنرال ماردی کروف چې په کندهار کې د ناټو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، ویل چې له جګړې سره د نوو امریکایي سرتیرو په یو ځکې دوه سره به تاوتریخوالی زیات شي. خو ښاغلی دی کروف وویل چې د ده په باور د ناټو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سیمې د امنیت په ګټه دی. دا خبره د افغانستان او پاکستان په اړه د اتو صنعتي هیوادونو د کانفرنس په درشل کې د روسیې انټرفاکس خبري آژانس ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو او مطبوعاتو د څانګې یوې سرچینې کړې ده. منبع وایي زموږ په نظر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی د نن په افغانستان کې او هم له دې هیواد د باندې په سیمې کې امنیتي ګټې لري. هغه وایي موږ په خپل همدې نظر سره په افغانستان کې د بهرنیو سولساتو ځواکونو د شتوالی ملاتړ کوو. نن سهار په شپږنیمو بجو د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یوه ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور هم ټپیان دي. یاده شوې پیښه هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر د یاده شوې ولسوالۍ پورې اړوند د پوپلزی په سیمه کې د یو پزی شوي ریموټ کنټرول ماین سره ټکر شو. د یاده شوې پیښې ټپیان د ملي پولیسو لخوا نږدې روغتون ته لېږدول شوي دي. او بریتانیا به هریر جنگی الوتکی له 15 کال وروسته له افغانستان څخه وباسي. د الوتکی د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی وي. د هریر جنگی الوتکو هر یو د 4 میاشتو لپاره افغانستان ته لیږل کېده. د دې الوتکو یو د روان میلادي کال د می په میاشت کې ورکه شو. الوتکه د وی پی خپترس کې لمنځ لاړه او پیلوټ یې سلامت پاتې شو. د هریر الوتکو په ځای چې د جولای په لومړۍ نیټه به بیرته بریتانیا ته ورسول شي، په افغانستان کې د بریتانیا او ایتلافي ځواکونو عملیات د پاناوایا تورنیدو الوتکو په مرسته ترسره کیږي. دا د افغانستان خبرونه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځنی ختیځ لپاره په خانه استازي دین سروس په سپینې ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نومولې ده چې دنده به پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ لڅارنې سره مرسته کول وي. په دې سیمه کې منځنی ختیځ، خلیج، افغانستان، پاکستان او جنوبي آسیا شامل دي. روس روان کال په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو د مشاور په توګه کار کړی. هغه مخکې په 1990 کلونو کې د کلینټن د واکمنۍ په دوران کې د یو ډیپلوماټ په توګه دنده لرله چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو لپاره مشخص چوکاټ رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې روس به په دې نوي مقام کې له لوړ رتبه چارواکو سره د ایران او عراق په ګډون د امریکا د بهرني سیاست د پیچلو مسلو د هواري لپاره کار کوي. یو طالب ځن وژونکی د پاکستان د پوځ یو موټر ته نږدې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځان والوزاوه چې پترس کې لږ تر لږه دوه سرتیري ووژل شول. د پاکستان پوځ وایي د حمله نن سهار وختي د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وشوه. د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود مرستیال حکمت الله مسعود وایي د حمله ځکه شوې څو داسه به تکریچې مسعود کمزورې شوه نه دي. د پاکستان پوز له سبان دی وی ونې راهیسی په جنوبی وزیرستان کې د بیت الله مسعود پر مشکوکو پرسینو حمله کوي. کله چې امریکایي بي پيلوټ الوتکو په جنوبی وزیرستان توغندي وبښتل او پترس کې احتیاط نه مړشول، هغه سیمه پریس پکې کړې. بل خوانه د شمالي وزیرستان وی سیمه ته چې میرم شاته نږدې موقعیت لري، د سړک تر غاړې بم بوچو دي. راپورونه وايي په پخې کې درې اسکر او یو لاروي وژل شوی دی. اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو چې د جی اټ ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغنده او له ایراني چارواکو وغوښتل چې دغه بحران له سوله ییزې او دیموکراتیکې لارې حل کړي. د جی اټ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په تریستی کې د خپلې وروسته اعلامیه کې وویل موږ له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی غندو چې له امله یې خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او په ایران کې او له ایران نه په کلکه غوښتلې دي چې انساني حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. ایران د جیتی هیوادونو غونډې ته بلل شوی و خو تهران د بلنه رد کړه. بلخوا د ایران شورای نگهبان وایي د جون د میاشتې د 12مې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات له 1970 کال راهیسې چې اسلامي انقلاب شوی تر ټولو موثق او سم انتخابات و. د ایران دولتي خبری آژانس د شورای نگهبان په حواله ویلي چې شورا د مخالفینو د ایدیا چې وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی او د زرګونو سو کسانو د اعتراض سبب شو ردوي. بلخوا د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی ایرانیانو ته ویلی چې تر لسرزنیو څیرنو وروسته دوی هیڅ کومه لویه بینظمی نه ده موندلې. نن د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو ډیر نږدې مولا د جمعې د لمانځه په خطبه کې ویل قضا باید بې له کوم شفقت څخه د وروستیو نارامیو د مشرانو لپاره د مرګ سزا وټاکي. نن د بغداد د مرکزی برخې په یو مارکیټ کې په یوې نقلیه وسیلې کې بم وچاو دی. د چلا عملی لکتر لګه دیر لسنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ژوبل دي. مایکل جکسن چې ځان یې په خپله د پاپ سلطان بللی و د 50 کلونو په عمر د امریکا په لاس انجلس کې مړ شو. په لاس انجلس کې چارواکو وویل چې د موسیقۍ او نڅا د ځلاند ستوري مایکل جکسن د مرګ خبر پرون وروسته له هغې چې د زړه د ناروغۍ له امله له خپل کوره روغتون ته ولېږدول شو اعلان شو. د مایکل جکسن د مړینې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل شوي چې د هغه پر جسد به د عدلي طب معاینات وشي. په دې اړه هم مفصل راپور په روانه خپرونه کې اوري. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د قزاقستان له مشر نور سلطان نظربایوف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوې سخت قانون د لغوه کړي او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف افریقایي څلورو هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد یې نیت نه لري چې له افریقا څخه غرب ته د انرژي لیګ په خپل کنټرول کې راولي. دا و د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او ات دقیقې په روانه خبرونه کې به واوري چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان مسله څېړل کیږي. دا به هم واوري چې د دې غونډې په درشل کې القاعده شبکې لویدیز ته خبرداری ورکړی. خوست مو د امریکا او فرانسې د سفیرانو له سفر او هلته له سمیسو سره د دوی له غونډې خبرو. همدارس مو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له حضور د روسیې لملا تړه. په افغانستان کې انتخاباتي مبارزه د انتخاباتي مبارزه په اړه اوریدلی شي. او د پاکستان پر پوز مول د دوو وژن کو چاودنو خبرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې هم ستاسو راستوبل پیغامونه خبرو. تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونه اوریدلی شي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایټالیا کې راغونډ شوي او د افغانستان د حالاتو او له دغه هیواد سره د نړیوالو د مرستو د هم آهنګ کولو پر مسلو خبري او بحثونه کوي. په دې غونډه کې د نورو مهمو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا خاص استازی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول هم برخه لري. رضوان مراد او د افغانستان په اړه د ایټالیا ته غونډې تفصیل.
د ایتالیا په تریستی ساحلي ښار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن هم خپلو خبرو او بحثونو ته دوام ورکوي. ټاکل شوې ده چې د غونډې ګډونوال به چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه لري نن په افغانستان کې د ثبات راوستو پر مسلې خبرې او سلامشورې وکړي. د پنځم به پرځ د غونډې د پرانستلو پر مهال د قربا هیواد ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی ویل چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو د خبرو د اجنډا اساسي موضوع د افغانستان مسأله او په دغه سیمه کې د ثبات لپاره د نړیوالو پرژمنو خبرې او بحثونه کول دي. خو د افغانستان په ګاونډي ایران کې د روسیو لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې پورته شوې شخړې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو د غونډې زیاته توجه هم ځان ته اړولې ده. ایران ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر منو چهر متکی له غونډې نه یوه ورځ د مخه وویل چې هغه د ایټالیې په غونډه کې د برخې اخیستو اراده نه لري. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د تروریزم ضد مبارزې، قاچاق، د کډوالو پر مسالې او د سیمې د اقتصادي ستونزو او پرمختګونو په اړه خبرې او سلامشورې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک، د منځني ختیځ لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي جورج میچل او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل خاویر سولانا هم په دې خبرو اترو کې برخه لري. د افغانستان په اړه په ایټالیا کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د مخه په دغه هیواد کې د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کولو سره د امنیت د ټینګښت لپاره پراخې هلې سره کوي. دغه راز د اتو سترو صنعتي هیوادونو استازي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ ترڅنګ د ملکی ماموریت په پراخوالي هم ټینګار کوي او په دې لړ کې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لوی کارونه ترسره شي او د مرستندوی هیوادونو ترمنځ هماهنګي زیاته شي.
د جی اتیا د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. دا غونډه پرون پرانستل شو او سبا به هم دوام وکړي. تر دې غونډې مخکې د القاعده شبکې دریم نمبر مشر په افغانستان او پاکستان کې د جهادیانو د بری او وینو تویدو خبرې وکړي. په دې اړه د امریکا بروکینګز انسټیټیوټ یو مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقه علي کوزای اوروي.
په روان اونۍ کې د القاعده شبکې یو مصري ټبری مشر مصطفی ابو الیزید چې ځان په افغانستان کې د القاعده شبکې د چارو د اوږدې مودې مسؤل معرفي کوي، عربي ژبې الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وویل جهادیان به په افغانستان او پاکستان دواړو کې بری ته ورسیږي. الیزید دا هم وویل کله چې دوی بری ته ورسیږي نو د پاکستان هستیو وسلې به د امریکایانو په ضد استعمال کړي. خبرونه لیکي د الیزید له خبرو څخه داسې بریښي چې جهادیان په جنوبي اسیا کې په اصطلاح په اوبو کې د وینو رنگ ویني او په خپل بری باوري دي. دوی په دې هم پوه دي چې په کابل او اسلام آباد دواړو کې کمزوري حکومتونه واکمن دي. دوی دغه راز په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ په اصلي عواملو هم ښه خبر دي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د جون د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په افغانستان کې له 300 څخه زیاتې پیښې او حملې شوې چې دا رقم د بل هر وخت په نسبت ډېر زیات دی. په پاکستان کې هم په 2008 میلادي کال کې تروریستي پیښې زیاتې وي او په روان 2009 کال کې شمیر نور هم مخ په زیاتې دوبریخي. خبرونه لیکي القاعده او طالبان په دې پوه دي چې د لویدیځې اروپا او شمالي امریکا په هیوادو کې د ناتو د جګړو او هلو ځلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د افغانستان د جګړې په اړه د خلکو مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. دا چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته داخلیږي نو د ناتو عسکرو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په صورت کې به جهادیان غوږ په آواز وي چې د مربوطو هیوادونو خلک به کله د خپلو عسکرو د ایستلو غوښتنې زیاتوي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي اوسامه بن لادن ډیر پخوا د پاکستان هستوي وسلو ته سترګې اړولې وې. په 1988 میلادي کال کې چې کله پاکستان هستوي آزمیښت وکړ نو اوسامه د پاکستان خلکو ته مبارکي وویله او دا ویلي وو چې د پاکستان هستوي وسلې د اسرائیلو او امریکا د هستوي وسلو د مقابلې لپاره ډېرې مهمې دي. اوسامه بن لادن د الیزید په څیر د روانې میاشتې په سر کې په خپل پیغام کې په سواد درې کې د پاکستان د پوځ د ماتې اټکل کړی و. بن لادن هم ویلی و چې جهادیان به د پاکستان په هستوي وسلو واک حاصل کړي او پرې به نږدي چې د امریکا، اسرائیلو او هند لاسته ورشي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باید چې د ترستي په غونډه کې واضح او واحد دریز غوره کړي. په دې معنی چې په جنوبي اسیا کې د القاعده او طالبانو د ماتولو په مقصد باید لازمي منابع برابر کړي. په تیرو اوو کلونو کې د دې مقصد لپاره کافي منابع نه وې برابرې شوې. یوازې سږ کال موږ یعنی لویدیز وپوهېدو چې افغانستان او پاکستان د جګړې یو ګواښ دی، خو اوسامه بن لادن په دې حقیقت په 1980 لسیزه کې پوهېده. د خبرونې په باور لویدیز باید د بې پروایی او غفلت له حالت څخه راووزي او دا ځکه القاعده موږ ته زموږ د ناکامۍ عواقب په ډاګه کړي او دا به د هستوي وسلو نهایي حساب کتاب وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د امریکا او فرانسې سفیران د افغان حکومت له دوو وزیرانو سره پرون خوست ولاړل او له سیمه ییزو سره یې غونډه وکړه. د خوست له شارمو د ازادي راډیو خبریال په دې غونډه کې د برخوالو لښمنو خبروي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر آیکن بیری وایي د امریکا دولت ژمن دی چې د افغانستان د دولت د بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړوالي لپاره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي چې تېره ورځ په خوست کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او محلي چارواکو یوې ګډې غونډې ته په داسې حال کې چې د افغانستان د دولت د کابینې د کرهڼې او مالدارۍ او تجارت وزیران هم حاضر و څرګندونې کولې، وویل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې د افغانستان د سوالو ځواکونو د مسلکي روزنې، تجهیز او لوجستیکي مرستو پر دوام ټینګار شوی. د زیاته کړه د امریکا دولت او خلک به د افغانستان د خلکو سره خپلو اوږدمهاله مالي مرستو ته ژمن پاتې شي. ایکن بیری وویل دی باور لري چې په خوست کې د میشتو امنیتي ځواکونو ترمنځ پوره همغږي شتون لري او د ولسمشرۍ او ولایتي شورا راتلونکي انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي. د افغانستان د کرهڼې او مالدارۍ چارو وزیر محمد آصف رحیمي غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د خوست قومي مشرانو او محلي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د جدي نیت لري. په خوست کې د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې شته ستونزې اوارې، د اوبخور سیستم تنظیم او د بزګرانو د کرهڼیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره عملي اقدامات وکړي. د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر وحیدالله شهرني غونډې ته په خپله وینا کې د غلام خان د ترانزیټي لارې او په یاده سیمه کې د یوه نوي ښارګوټو د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل. ده وویل د خوست او ګردیز ترمنځ د غزدل سړک په بشپړېدو سره به چې د کریډ او قیر اچونې چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي، د غلام خان د ترانزیټي لارې د پرانیستي په هکله هم عملي اقدام وشي.
دا ډېره یو مهم ترانزیټي لاره ده افغانستان دپاره، خوست دپاره او د ټول نړۍ سیمه دپاره. پاکستان سره مونږ متاسفانه یو د ترانزیټ تجارت په هکله یو غټ مشکل لرو. د تېرو دوه درې میاشتو کې هغوی سره په دې هکله ډېر زیات مذاکرات شوي ده او همدې تېرو دوه ورځو کې کابل کې مونږ هغوی سره مفصل بحث درلوده. بحثونه کې ډېر زیات پیشرفت راغلی ده او زموږ هیله دا ده چې د میزان په میاشت کې دا د ترانزیټ او تجارت موافقتنامه پاکستان سره به لاسلیک کېږي او دې سره یو او دویم د ګردیز او د خوست ترمنځ چې کوم لویه لاره جوړیږي د هغه تکمیلېدو سره انشاءالله دا ترانزیټي لاره د ټول سیمه کې یو مهم ترانزیټي لاره به وي او درې کچه د خوست ټول خلکو ته، د جنوبي خلکو ته او د افغانستان ټول خلکو ته برسېږي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو او د فرانسې سفیرانو د خوست قومي مشرانو او د شیخ زید پوهنتون محصلینو د غوښتنو سره سم ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت اداري او ښوونیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ او مدرن وسایلو سنبال کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سیمې امنیتي ګټې خوندي کوي. د دغه هیواد ولسمشر هم پرون د امریکا او قرغزستان د ترانزیتي تړون هرکلی وکړ. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هغې موافقې هرکلی وکړ چې پر اساس یې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د قرغزستان له هوایي اډې څخه د ترانزیتي لارې په توګه کار واخلي. د روسیې ولسمشر د نورو روسي چارواکو د ساړه عکس العمل خلاف د دې تړون هرکلی په نامیبیا کې وکړ او ویې ویل زموږ امریکایي متحدانو راڅخه وغوښتل چې د مالونو د ترانزیت په برخه کې راسره مرسته وکړي. موږ له دوی سره همکاري کوو. که قرغزستان هم همکاري وکړي دا به یوازې له تروریزم سره مبارزې ته ګټه ورسوي. فرانس پریس آژانس وایي چې د ښاغلي میدویدیف څرګندونې د روسیې په پالیسۍ کې اختلاف شي. تر دې مخکې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل رسمي عکس العمل کې ویلي و چې قرغزستان د یو خپلواک هیواد په توګه په داسې معاملې خبرې کولی شي، خو یو بل روسي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی د روسیې کومرسانت ورځپاڼې ته وویل چې قرغزستان ناولې لوبه وکړه. د امریکا او قرغزستان نوی ترانزیتي تړون پرون د قرغزستان پارلمان هم تصویب کړ. له دې تړون سره سم به امریکایي ځواکونه له مناس هوایي اډې څخه په افغانستان کې د اکمالاتو لپاره استفادې ته دوام ورکوي. قرغزستان په فبروري کې کټ مټ په هغه ورځ د مناس هوایي اډې د بندولو د پریکړې اعلان وکړ چې روسیې د لوی مالي مرستې ژمنه ورکړه. له همدې کبله ډېر څارونکي او لویدیځ هیوادونه شک کوي چې قرغزستان د مسکو په اشاره د مناس هوایي اډې د بندولو پریکړه کړې وه. له بلې خوا د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د اطلاعاتو او مطبوعاتو څانګې مشر انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د دوی په نظر په افغانستان کې د نړیوالو حضور نه یوازې د افغانستان د امنیت ضمانت کوي، بلکې د ټولې سیمې امنیتي ګټې خوندي کوي. قرغزستان د زیاتې حق الاجاري په ترلاسه کولو سره بالاخره ومنل چې امریکایي ځواکونه په مناس هوایي اډې کې پاتې کېدای شي. له دې اډې څخه امریکایي پوځیان له 2000 لومړي کال راهیسې کار اخلي او په زرګونو عسکري پکې ځای پر ځای دي.
روسیه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د سیمې د امنیت په ګټه بولي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر نن په ایټالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته غونډې کې د جی اته د بهرنیو چارو له نورو وزیرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. په دې ارتباط مو د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې راپورټ واورید. په روان خبرونې کې به همداراز واورید چې په پاکستان کې دوه چاودنې شوې دي او دواړه د پاکستان پر پوځ شوې دي چې مرشوب لې اړولې ده. د نړۍ د پاپ د سندرغاړي مایکل جکسن په اړه یو مفصل رپورت هم اوریدلی شي.
د 1998 کال انتخابات
په افغانستان کې د پیوند ملي پونم یو ګوند د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له حمید کرزي خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه ګوند مشانو ویلي دي باور لري چې کرزی د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنې سره په راتلونکو کې هم د ولسمشر په توګه ګټور ثابتېدای شي. په دې اړه په مخکې له کابل زموږ د همکار رپورت.
د افغانستان د پیوند ملي ګوند په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزی نه ملاتړ اعلان کړ. د دغه ګوند مشر سید منصور نادری غونډې ته په وینا کې حامد کرزی د جمهوریت ریاست د څوکۍ لپاره یو مناسب شخص وباله او ویل په باور یې کرزی کولای شي چې په هیواد کې ملي یووالی او عدالت تامین کړي. دای وای په هیواد کې د یوې سالمې او قانونمند ادارې د لا پیاوړتیا د سراسري ثبات او د ملي یووالي د تامین لپاره پیوند ملي ګوند په دوه حساس شرایطو کې جمهور رئیس حامد کرزی یو مناسب شخص بولی او د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ترینه ملاتړ کوي. غونډې ته مارشال قسیم فهیم چې جمهور رئیس حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل لومړی مرستیال لومولی دی هم وینا وکړه. هغه وویل
از لحاظ روابط همسایگی و از
وای د گاونډیتوب او سیمه ایزو روابط له پلاوه مونږ په دې باور یو چې له گاونډیو سره ښه گاونډیتوب لرو، همکاري سره ولرو. نن افغانستان او هم گاونډي هیوادونه د تروریزم په اور کې سوځي. مونږ باید له خپلو گاونډیو هیوادونو سره لاس ورکړو چې دغه بلا مهار کړو. قاسم فهیم زیاته کړه د افغانستان اکثره خلک په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت قانوني کول غواړي او دغه غوښتنې ته باید ځواب وویل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د زمرید میاشتې د 9 نیټې انتخاباتو ته 130 کاندیدان دي. په دغو انتخاباتو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس حامد کرزی له اصلي سیالانو څخه ګڼل کیږي.
د پیوند ملي ګوند پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی ملاتړ وکړ. ها خو په هلمند ولایت کې چې له څو ورځو ځنډ وروسته انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي، پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید حامد کرزی په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د هلمند یو شمېر خلکو نه یوازې له ښاغلي کرزی څخه ملاتړ اعلان کړ، بلکې غوښتنه یې وکړه چې که دی بیا ولسمشر شي نو باید هلمند ته خپله پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ولایتي شورا په تالار کې د سلګونو کسانو هغه غونډې ته چې د جمهوریت ریاست د کاندید او ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ جوړه شوې وه، زیاتو هلمندي قومي مشرانو، سپینږیرو او ځوانانو پکې د ونډې اخیستنې ترڅنګ خبرې وکړې. خو د نږدې هر یوه په خبرو کې هلمند هغه ولایت یاد دی چې د جمهوریت ریاست د توجه نه ولیدلی دی. د غونډې برخوالو کڅه هم د ولسمشر حامد کرزی د کاندیداتورۍ ملاتړ کاوه، خو ترڅنګ یې غوښتنه کول چې کچیرې د بیا لپاره ولسمشر شي نو هلمند ته زیاته توجه وکړي. ولسوالی یو تن قومي مشر او د دې ولسوالی د خلکو د شورا رئیس حاجی محمد ظاهر خان د هغه ولسوالی د خلکو په نمائندګۍ نه یوازې د ولسمشر حامد کرزی د نوماندۍ ملاتړ وکړ، بلکې د هغه نه په زغاره د غوښتنه وکړه چې داسې دې نه کوي لکه پخوا هلمند ته دې خپل پوره توجه وکړي.
موږ غوښتنې لرو، د هلمند خلک خپل ځان ته خاص غوښتنې لري. هلمند په دا تیر سوي تاریخ کې هیڅ چاورته توجه نه ده کړې په هغه اندازه لکه نور ولایتو ته شوی.
که څه هم د کمپاین د ورځو د پیل راهیسې دا دی لاس ورځې اوړي، خو په هلمند کې لومړی لوی غونډه ده چې د یو نومان په ملاتړ جوړیږي. وړاندې تر دې یوازې د ګوتو په شمېر تصویرونه د ولایتي شورا او د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په ځینو دیوالونو راځوړند سوي وه، چې په دې بله ورځې د زیاتو نه نیم شلېدلې معلومېدل. په هلمند کې د کمپاینونو لړۍ خورا سړه ده. کله چې په لاره د خلکو نه پوښتنه کوي، نه یوازې د کمپاین او نومان پاره خبر نه لري بلکې ډېرې وایي چې په ټاکنو کې د ګډون کوم خیال نه لري. یو شمېر کسان د رای ورکول یو ډول ګناه بولي. وایي داسې څوک نشته چې د دوی ورپېښ مشکلات حل کړي. که چیرې نور مشکلات ورته جوړوي نو ځان یې په ګناه نه ورشریکوو.
فقط دوه کاله ښه ارامي وه. دوه کاله وروسته بېرته جنګونه شروع شوله. بېرته یو بل سره اچول کېږي او په جنګونه دي ټول خپل د کلي څخه پیسې پسې اخیستل کېږي. دا زموږ خپله ګناه ده. موږ ګناه کوو چې موږ رای ورکوو او سړی نه پېژنو. او اوس فعلا موږ داسې ځانونه کاندید کړي داسې خلک دي چې موږ یې نه پېژنو دا څوک دي. اکثر یې د خارجي مملکتو څخه راغلي دي او وایي چې موږ هم د افغانان یو مګر موږ یې نه پېژنو. اکثر یې تجاران دي، قاچاقبران دي، دلته راغلي دي، ځانونه یې کاندید کړي دي. اوس ښه پیسېدار چې وو هغه ځان کاندید کړی. نو موږ د چا ملاتړ هم نه کوو، رای هم نه ورکوو.
د یادونې وړ ده چې د اوسنیو امنیتي شرایطو په اړه د هلمند ولایتي شورا یو شمېر نمایندان ویره لري. وایي که چیرې لا اوس خپل آواز پورته کړو او کمپاینونه شروع کړو نو کېدای سي دغو کسانو موخه وګرځو چې نه غواړي ټاکنې وسي. دوی یوازې په لشکرګاه کې د کمپاین لپاره امنیت برابر بولي. وایي د مرکز نه پرته په بل ځای کې د دوی کمپاینونه امکان نه لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د برخې مسولانو په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د مطبوعاتو له مسولانو سره په جوړه شوې غونډه کې د انتخاباتو پر مهال د رسنیو پر بې طرفۍ ټینګار وکړ. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په انتخاباتو کې د دولتي او خپلواک رسنیو د چلند لپاره د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون یو لړ معیارونه ټاکلي دي. د پنجشنبه پر ورځ په مزار شریف کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون کمیشنرانو هریوی فوزی نظری او هدا یاسمین نوري د دولتي او خپلواکو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو ته په انتخاباتو کې د رسنیو د چلند لپاره د ټاکل شوو معیارونو په اړه معلومات ورکړل. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون کمیشنر فوزیه نظری وایي چې د دریو هدفونو په خاطر دغه معیارونه او اصول انتخاب شوي دي.
کار اول ما رسیدگی به شکایات انتخاباتی د بخش رسانه.
د لومړي هدف څخه په انتخاباتو کې د رسنیو د شکایتونو ځوابول، دوهم په انتخاباتو کې د رسنیو په اړه د خلکو او کاندیدانو د شکایتونو اوریدل، دریم د رسنیو ترمنځ د رښتینو، دقیقو، عادلانه، بې پرې او منصفانه ګزارشونو د خپرېدو په موخه د همغږۍ رامنځته کول دي. نوموړي زیاتوي ټولو کاندیدانو ته د عدالت، تندول ساتلو، بیپری دیو برابر وقت او مساویانه لاسرسی دی تامینوالو پا مقصد دی انتخاباتی مبارزه پا بحیر که پا خپل و خبریدون که پرگرامونو که دی جنرالیزم یارونو تدرانوائی وکلی
ساینو از انتخابات یک گزارش دی منصفانه و عادلانه و بیطرفانه را انجام بده.
قومی، ژبنی، سیمه‌ایز و مذهبی مسئله تا دی لمن و حل و سخت جدی مخنیوی وشی. میرمن نظری وای چه لرسانه ی سخت دقیقت سارانه روانه ده که چیر کم رسانه دی تاکل شو نورمون څخه سرغړونه وکړي. د انتخاباتو د اعتبارنامې د اخیستلو څخه نیولې حتی څارنوالۍ ته ورپېژندل کېږي. فوزیه نظری وایي چې کاندیدان د شپېتو ورځو په اوږدو کې خپله انتخاباتي مبارزه د روان کال د زمري د میاشتې تر شپږویشتمې نېټې پر مخ وړي. د زمري اوویشتمه او اتویشتمې نېټې د خلکو لپاره د خپلې خوښې د کاندیدانو د پېژندلو لپاره ټاکل شوي دي چې په دغو ورځو کې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د څرنګوالي څخه هېڅ یوه رسنۍ د ګزارشونو د خپرېدو حق نه لري.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه رپورت لرو. د کندهار والی توریالی ویسا له کاناډایي ډیپلوماټانو، انجینرانو او د دالی بند په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو سره پرون په کندهار ښار کې وکتل او د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د دالی بند جوړولو لپاره پر امنیتی چارو خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
په غونډه کې پرمند کار تر پیلولو مخکې پر امنیتي تدابیرو خبري وشوه او وروسته سلا وشوه چې ډیر ژر دغه بند جوړولو کار پیل شي. په غونډه کې پر امنیتي چارواکو او د کاناډا د پراختیايي ادارې په مسؤلانو سربیره د دالی بند شاوخوا سیمو قومي مشران او سپینږیري هم حاضر ول. کاناډایي مقامات او د کندهار والی غونډې ته وویل چې پربند به ژر کار پیل شي، خو د دې کار لپاره امنیت پکار دی. والی پر سپینږیرو غږ وکړ چې د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي چې دا پروژه پیل او بشپړ شي. قومي مشانو هم سمدستي شاغل وساته ژمنه ورکړه چې امنیت به دوی په غاړه واخلي. د دالی بند پروژې انجینیر سید کاظمي وویل چې دا بند کابو شپېته کاله پخوا د امریکایانو له لوري جوړ شوی و، خو په تېرو درو لسیزو کې د نه پاملرنې له کبله سخت زیانمن شوی دی. کاظمي همداراز وویل چې تقریبا د دې بند ټول تاسیسات له منځه تللي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د دالی بند پروژې انجینیر وویل چې کاناډا غواړي چې دا بند د دې لپاره جوړ کړي چې د کندهار کروندګر د اوبو له کموالي وژغوري. هغه دغه راز وویل چې کاناډا د بند پر جوړولو سربیره د کندهار له کرهنې سره هم مرسته کوي چې خلک د ژوند ښه شرایط ومومي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی وویل چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د کندهار ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د جنوبی وزیرستان او بنو ترمنځ د پاکستان د پاوس پر کاروان بمی چاودنې کڼ کسان وژلي او ژوبل کړي دي، او بل پلو د پاکستان غاړې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د لومړي ځل لپاره ځان وژونکی بریټ شوی دی. د دې دوی پیښو تفصیل په لنډو خبرونو وروسته تاسو ته وړاندې کوو. لنډ خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
نن په لسګونه زره خلک د پراتلونکو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ په کابل کې راغون شوي وو. د افغانستان په جنوب کې د ناټو د ځواکونو قمندان وایي ډېر ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کاندي. نن سهار د هلمند په ګریشک کې مین وچاودېده چې مرګ ژوبله ورسره وه. د ایران یو ملا چې ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته ډېر نږدې دی د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل قضا باید بې له کوم شفقت څخه د وروستیو نارامیو د مشرانو لپاره د مرګ سزا وټاکي. د ایران شورای نگهبان وایي د جون د میاشتې د 12مې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو موثق او سم انتخابات وو. د روسیې ولسمشر افریقایي څلورو هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد یې نیت نه لري چې له افریقا څخه لویدیځ ته د انرژۍ لیږد په خپل کنټرول کې راولي. مایکل جکسن چې د پاپ سلطان بلل کېدو د 50 کلونو په عمر پروند د امریکا په لاس انجلس کې مرشو ویل کېږي چې زړه یې درېدلی خو د مرګ د علت په اړه یې څېړنې روانې دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میانمار ته رسېدلی څو هلته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ممکنې کتنې لپاره لاره هواره کړي.
د جنوبی وزیرستان او بنو ترمنځ د پاکستان د پاوس پر کاروان بمی چاودنې کڼ کسان وژلي او ژوبل کړي دي. بل پلو د پاکستانی غاړې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د لومړي ځل لپاره ځان وژونکی بریټ شوی دی. د دې دوو پیښو تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال وړاندې کوي.
جنوبی وزیرستان ته نږدې د بنو په لویه لاره د ریموټ بم په یوه چاودنه کې د پاکستان د فوج څلور سرتیري وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. د حمله پر مهال د پاکستان د فوج یو کاروان د سیمې نه د تیرېدو په حال کې و. په واڼه خارګوټي کې یو حکومتي چارواکی اسد بنګش وایي د ورځې په لسو بجو د کجورۍ امنیتي پوستې سره په څنګ کې دا حمله وشوه چې وروسته د فوج سرتیرو هم ځوابي ډزې وکړې، خو د مخالفو وسلوالو د تلفاتو په اړه نوموړي بې خبري ښکاره کړه. زمونږ سرچینې وایي په ټپیانو کې د ډیرو صحي وضع خرابه ده چې د هیلیکوپټرې په واسطه د بنو سی ایم ایچ یا نظامي روغتون ته رسول شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې د شوې دې حمله په سملاسي ډول چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. د پاکستان فوج د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ژغورنې د لار په نامه عملیات پیل کړي دي. د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د پنجشنبې په ورځ د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې د خپلو سرتیرو سره وکتل او د طالبانو پر ضد هغوی ته په قوي مورال د جنگېدو سپارښتنه وکړه. په وزیرستان کې هم د پاکستان فوج او هم د امریکا بی پیلوټه جاسوسي الوتکې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ د مشر بیت الله مسعود د نخښه کولو هڅه کوي. د سارونکو په باور د پاکستان په خاري سیمو کې د بمونو چاودنې او ځانوژونکي حمله په وزیرستان د بریدونو عکسل عمل دی. هلته د پاکستانی غاړې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې په لومړي ځل د پاکستان د فوج د یو موټر په خوا کې ځانوژونکي حمله شوې ده. په دې حمله کې د فوج دوه سرتیري مړه او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی کشمیر د پولیسو مامورین وایي د برید کوونکي عمر د 13 کالو په شاوخوا کې و، خو دا غ نور هویت څرګند شوی نه دی. د پاکستانی کشمیر لومړی وزیر راجا ذوالقرنین د برید غندلې ویلي دي چې دا د خلکو د ویرولو لپاره ترسره شوی دی.
بیا هم په پاکستان کې د دغه هیواد د بلوچستان په مرکز کوټه کې د غیر قانوني نشه یي موادو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر نشه یي مواد وسوځول شول. لکوټیز مش خبریال رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د کوټه ښار شمال ختیځ لوري ته په سپین کاریز نومېدای کې د بلوچستان د نشې توکي په ضد د مبارزې د دفتر لخوا زیات اندازه نشې توکي چې چرس، هیروین، افیون، نشې ستنې او شراب پکې شامل ول وسوځول شول. د نشې موادو په ضد اداره وایي دغه نشې توکي د تیر کال په اوږدو کې له قاچاقبرو څخه نیولي وو. پر دې مهال د بلوچستان والي یا ګورنر ذوالفقار مکسي خبریالانو ته وویل پاکستان تر ټول نشې توکي له افغانستان را انتقالیږي. د نوموړي په وینا کې په افغانستان کې د کوکنارو په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي نو وایي لرې نه ده چې ټوله سیمه مو له نشې پاکه او ځوانان مو د یوه ښه راتلونکي خاوندان سي. په کوټه کې مې د هیروینو په نشه روږد یو افغان وپوښت چې څنګه په نشو روږد شو.
زما نوم روح الله دی، زه افغانستان د کندهار د ښار یم. زه د دې په یون جی پی کې زما نوکری ده. بس داسې زموږ یو دوست عزیز کې پکې و، هغه به دغه کوي ډرنک مرنک، دا هم کوم خلک چې ډېر استعمالېږي دا موږ استعمالو، لیکن دې شي ته زما توجه نه و، بس ما لیدلی هم نه و. هغه دا ورځ روانې ولې د هغه بعد آهسته 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 داسې.
د بلوچستان د نشې په ضد د مبارزې اداره وایي تر پخوا یې د نشې موادو د قاچاقونکو په خلاف ډېر ګړندي ګامونه پورته کړي دي او هغوی نسي کولای چې اوس هم د پخوا غوندې په پراخ اندازه نشې مواد پاکستان یا هم د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. د کندهار ولایت اوسېدونکی یو افغان چې وایي په کوټه کې له 2 کلونو راهیسې د هیروینو په نشه روږدی دی، ازادي راډیو ته وویل:
ما نوم فضل کرم، افغانستان د کندهار. زما کور خراب شو، ښځه مې مړه شوله، بس ډېرې پریشانی ډېرې غمجنی. دا اوس مې په دې ګاډۍ کې ځان ته کتل و، دې ګرد ګاډۍ ته مې کتل، قسم د پر ځان مې نالت وایه. زه دغه وایم چې په نوم زما ناستګوی، دغه ورته وایم چې یو چا سګرېټ درته ونیوی، ته به دا ورته وایه چې ډېر یارو دوست مې دی. وای و کور دې ودان، نوم دې سګرېټ راکې، سبا سګرېټۍ راکې، بل سبا روین راکې، نو یا زما دوست نه دشمن نه. د دې د بشر ختم کېدل په دنیا.
د کوټې په حبیب نالۍ نومېځای کې په زرګونه کسان د ورځې په اوږدو کې نشه یي توکي ترلاسه کوي. آیا مخه یې ولې نه نیول کېږي؟ یو نشه یي په دې اړه راته وویل:
نه خو دوی پیسې خوري، جلا ورکوي، نارکوټیکس جلا ورکوي، شیې چې جلا ورکوي، پولیس چې جلا ورکوي، او تپ او تسلور سره مې موت.
سره له دې چې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر موسسې په نړیواله کچه کار کوي او د نشې په خلاف سترې تبلیغاتي غونډې او سیمینارونه جوړوي، خو لا هم په نړۍ کې په نشو د روږدو کسانو شمېر زشته زیات دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په نشو د ځوانانو د روږدېدو یو علت د هغوی ټیټ اقتصاد ښیي. په حبیب نالۍ کې یو بل ځوان چې عمر یې د 20 کلونو په شاوخوا کې و، ازادي راډیو ته وویل:
نمې سمت نیو کوي ولا، بس دا مې ښه مور پلار واده را وکړي، ښه سرات او ښه روزانې مې کولې، بس اوس دا د درې څلور کاله کېږي چې په دا نشه کې راغله. مور په رازیره، خوندې په رازیره، ورونه کاکاګان کریمان ګرد
په رازیره. په داسې حال کې چې د جون 16 نېټه په کوټه کې د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې د دفتر لخوا 15,949.15 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په نړیوال بازار کې لګښت 2.44 پاکستانی روپۍ کې د وسوځول شول. خو په همدغه ورځ د کوټې د اورګاډو په تمځای کې درې تنې مېرمنې چې له کوټې څخه کراچۍ ته سفر کاوه د تلاشۍ پر مهال د نشه یي توکو د انتقال په تور ونیول شوې. پولیس وایي دغو ښځو په خپلو سامانونو کې 8 کیلوګرامه چرس په پټه توګه کراچۍ ته وړل چې د تلاشۍ پر مهال ترې کشف شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پاپ سلطان مایکل جکسن د 50 کلونو په عمر وفات شو. د موسیقۍ د دغه نامتو سندرغاړي پر ژوند فرشتې جلالزی مفصل رپورت تیار کړی دی.
This be you're not here with me, you never said goodbye, someone tell me why did you have to go and leave my world so cold.
د پاپ موسیقي له اسمانه د ځلاند استوري هم ولید. خوشحالي ډیر مخکې له وخته. مایکل جکسن اله 50 کلن وو او د دمرین خبر د ډیرو علاقمندانو لپاره غیر مترقبه وو.
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said, you lie.
ډیره
خوشینه ونکی وای یو ملګری مراته وویل ما ویل دروغ راته وای داسې نشی کېدی کله چې خلک مری انسان خپکیږي خو ځینې کسان چې ځان ته نږدې ګڼو سړی
ډیره ناڅاپي پیښه وه ټول نړۍ پرې خبره شوه زه نن په پارک کې وم او خلکو یې خبرې کولې زه ځای پر ځای ودرېدم واقعا وحشتناک وه
زه د هغه له ډیرو سختو مینوالو یم دی زما د کوچنیوالي سندرغاړی دی د ده ټولې سندرې مې خوښې دي اوس هم په ما ګران دی خدای دې وبخښي
د مایکل جکسن داسې سلهاو مینوال نن پرون په لاس انجلس کې د هغه د کور او د روختن مخې ته راغونسي وو ترڅو د موسیقي د نړۍ د دې ستر شخصیت سره په دې ورسوي شیبو کې همګام سي. مایکل جکسن لکه څنګه چې د هغه ورور مطبوعاتو ته اعلان وکړ پرون لغرمې وروسته په خپل کور کې د زړه له حمله به هوښ شوی وو او ساعت وروسته یې په روختون کې ساور کړه.
زما ورور د پاپ موسیقۍ تلپاتې بادشاه مایکل جکسن پرون لغرمې وروسته په درې نیم بجې له نړۍ سترګې پټې کړې. داسې ګومان کېږي چې پر هغه په خپل کور کې د زړه حمله راغلې وه خو تر څو چې د هغه د معایناتو نتایج دقیق نه وي څرګند شوي د هغه د مړینې د علت په اړه څه نشو ویل کېدای.
مایکل جکسن له تک سره د خپلو میلیونونو مینوالو هیلې نیمګړې پرېښوې. ټاکل شوی وه چې مایکل جکسن په نږدې راتلونکي کې په لندن کې خپلو مینوالو ته کنسرت ورکړي. د دې کنسرت لپاره د میلیونونو ډالرو ټکټونه مخکې له مخکې خرڅ شوي وو. چا فکر کاوه چې د مایکل جکسن په څیر مشهور ستوری به دومره ژر له نړۍ سترګې پټوي. دوی خپل هم د کنسرت د اعلان په وخت ډېر ډاډه برېښېده.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
دوی دا خبره بالکل یقیني ده. زبا هغه سندری په دې کنسرت کې وایم چې سما مینوالي خوشوي. په دې کې نور هیڅ د شک ځای نشته چې زبا کنسرت ورکوم او ډیر ژر.
آزادی او اوریدونکی
دا آزادی او اوریدونکی په پروګرام کې مو بیا هم تو تار کلیکو
تیرونه په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه روانه وي. موږ ته ګڼو دوستانو د روانو انتخاباتي مبارزو په اړه پیغامونه راستولي، خو د ډیر تر څنګ په روانو ناکراریو او نور ستونزو هم موږ خبر کړیو. دا خپل اوریدونکو پیغامونه ورو
آزادی راډیو ټول غنمرنګو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه به ځان کټاوازې خبرې کوم د پکتیکا ولایت د اشغال ولسوالۍ ځانکو د کلیو اوسېدونکو له کراچۍ سره خبرې کوم. په افغانستان کې چې کوم انتخابات کېږي موږ ډېر پرې خوشحاله یو، او دا د یو خبره ده چې په افغانستان کې انتخابات کېږي دا ښه فضا کې ترسره کړي. داسې رئیس جمهور د خدای وټاکي چې د غریبو خلکو خدمت وکړي او په وطن کې امنیت راولي او په وطن کې نور دعوینه تویل ختم شي. خدای خو د امنیت راولي، د خدای په امانه. تاسو خو یو جان مننه.
زه د پاکستان سره ستاسو سره په تماس کې یم. بعد السلام علیکم. اعلان چې کړی وکړي طالبان د په ووټ کې برخه واخلي، طالبان به هغه واده برخه اخلي چې کوم د دوی د خوښ کاندید یا ملا صاحب ولاړي، ایا ملا برادر اخوندی یا سلام زیب اخوندی، نو هغه واده طالبان په ووټ کې برخه اخیستی شي او په دې حکومت کې طالبان نه برخه اخلي نه به واخلي.
سلام علیکم. زه نیاز محمد میدان وردګو دی ولایت جلیز ولسوالۍ جلیز راشپلاری کلی څخه اوسېدونکی چې تل هم مسافرې شو په ایران کې سبا کوم. زه د افغانستان ټولو وطندارانو ټولو ورونو نه خواهش کوم چې باید په افغانستان کې داسې یو رئیس جمهور وټاکل شي چې د افغانستان امنیت ټینګ وساتي او د افغانستان مهاجرینو پسې ورسېږي. د افغانستان مهاجرین چې په خارج ملکو کې ځوان کوي باید را ټول په خپل وطن ته راستانه شي، په خپل وطن کې په کارونو بوخت شي. وسلام.
په څنګه راځي دا د دې چې د خپلې کې یو د ویش کا طالبان وشلې د شناختو کول سواله کې وګوره دا راته نام نشه کې دا د لین ګورنټورې بمبا د مسولو د لین مټرې وشل وګوره د ګناه کسان شهیدان ک دا اوس مشره زلم کې چې کڅنګ کې وګوره چې امریکایان وطن تر شواش د شپې پر وطن کې سکان کې پورته یې ستوري چې د شنه جوړي دا ته وله وسوک نه وای دا ماته غنې ورو مقامات ته ورسېږي. دا وروره دا غونه وره چې کوروندو چې د پښتو سره ورته کړی پر دا باندې پراته دي وره لندې پر سرخه دا اوس د اسلام سره د اسلام پر ضد کار دی کده تروریست پر ضد کار دی دا اوس تستنه کار کوي.
الو السلام علیکم. زما مد امین شهزاده د یوسف خلو د ولسوالۍ د مشخلو د زمریکوټ تکلی اوسېدونکو يم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام د ما دا وته شروع جنا په وطن کې چې نه بندي دي خرافې دي کڅ چل دا تلفون نه کیږي دا سی ډیر طبيعت خراب دي ټول مسافر او ځکه سره جمعې شلنان وایي او تلفون نه کیږي کچیرته دا کار وسی نو ډیر خوند وکي دا تلفون سم سي.
دا اوس په وطن د تلفنال کوې ایران چې نه باندې دي خلن سو کزان په مسافری کې بس ان نه باندې دي تلفنال نه کیږي ښه موږ خپل تلفنال باندې راځنا لاغه کوې نرم انور میډیا تي سلام نه کیږي علامه مل څه خدای فرمان سي.
سلام علیکم. زه شاه محمود دلارام د ایران ته خبر کوم. ما سلامونه دي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي. زه غوښتنه لرم آزادی رادیو د کارکونکو څخه هغه دا چې دا کوم کاندیدان چې دی د دې څخه پښتنه وکړي چې دی په کومو ژبو خبرې کولای شي. مثلا ظاهر شاه په تلویش کال ولست په پښتو ژبه خطاب نه کوي، ملا سلام په فارسی ژبه خبرې کولای شي، په عربي ژبه یې کولای شي، په انګریزي ژبه یې کولای شي، یا په جرمنی ژبه یا په بهرنی ژبه په کوم ژبه خبرې کولای شي ټول کاندیدان. والسلام.
زه شهزاده اوغان د ایران څخه خبرې کوم. ټولنه د مخه ټول افغانانو ته سلامونه وایم. ما سهار د رادیو د خبرو څخه واورېد چې بیمنلي قواو په افغانستان کې وایي چې د هوایي قوې څخه کار وانخلي. زما نظر دغه دی ټول افغانانو ته زما نظر ورسوي چې په افغانستان کې د هوایي قواو ټول قدرت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته باید وسپارل شي چې هوایي قواو ټول افغانان په خپله غاړه واخلي او یا عملیات وکړي بدون دې او یا عملیاتو څخه په افغانستان کې پرمختګ ناممکن کار دی.
الو السلام علیکم زدی ازادی را دو ټولو کارکون ته سلامونه وایم ما منګه زدی ازری ول سوالی دی منګل درې و سیدون کيم موږ دې موبایل ډنګ درې درې د دې ته موږ غټ مشکل لري دا دوه کال کېږي چې کله چاچ نه ورکي او پاله نه موږ دې ته ضرورت لرو زل زرې پال کی و سلام او اختراع
زه وحد لا حقنی لنه معلوم ده نه تاسو ته زحمت درکوم په دې کې شک نشته چې څوک شک شکایت نه لري سوال زما د هغه مهاجرونو را چې څوک په پاکستان کې اوسه او یا په ایران کې اوسه دوی چې همیشه د حکومت نه ګیلا کوي او شکایت کوي د دوی نه مخته مهاجرو کورونه چا بد کړو چې کوم ملک مې عزت نه وي نو څله مو زیړې سترګې نیولې دي خو زه یې خپل وطن ته خپل وطن دا وطن آباد کوي او تاسو ته خدمت کړی ده وعلیکم السلام حکومت ته
زن و رحمت د زابل ولایت د سود و سلم لایان د کلی و سیدون قیم باید از ما پیغام نشر سی لطیف میدایی لد از ما ل افغانان و دا افغانستان و فور و چروان و سخدا امید سیدل تا خارجان پا افغانستان که حکومت نیست که ولی بالا دی خپل شروعی و طوره که سلام علیکم
سلام علیکم زبان دیوان دی سوز د سودی ته خبرې کوم چې کارکونکو اورېدونکو ته ټولو سلامونه وایم بدر سلام زموږ خیل ارزو دا ده او جون ورپوره اطلاع وای راشي د افغانستان د ورونو مسافرو په حق لا جدي څېړنې وکړي او د دې مشکل حل کړي السلام علیکم
بلې السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت ورګونو ولسوالۍ د پیرکوتي څخه خبرې کوم ونګه دولت نه پېښ لرو چې دلته به زیات طالبان نزي پیرکوتی ته د پاکستان له ایسای ایجنټان دي ټول راغلي دي مرکزونه جوړ کړی دي نو موږ د دولت نه پېښ لرو چې دلته عملیات وکړي او دلته یا کمپاین یا نور څه داسې ځایونه جوړ کړي چې د دې مخنیوي وکړي ټول خلک یو ځل ټول د پاکستان د ایسای ایجنټان راغلي دي چې دولت هم پېښته چې دلته راشي
زه محمد نیم د پرا د بنټور سوالي او سیدر کېمه زموږ پیغام دغه شین چې دغه ګلام جان چې کومندان او جهادي سړی وو او مشر سړی وو دګر کول دګر پرا یعنی چې پیرو زر کول دغه سړی جام دی اضافه او سره په دغه سړی باندې د ګناه د موجب شهید کړی دی والی خپل ضمانت کوي چې تراسه دغه خپل خبرې ته پتا فشي کوي والی ضمانت کوي والی د تخپل دغه شاور ته جوړ کړی سړی پلاس ورکړي دا دغه معلومی چې پرګر پرا چې گزار کوي تمام جهادي چې په نامه جهادي خلک وغوږی دغه ورونه دغه زوی دغه پلاړي شهید کړی دا شفاف پر بدلیږي دغه خلک غیر مستقیم دغه د دولت دوستان نه دي دغه امریکا دوستان دغه دوی ته دشمن په ګوري دوست به سړي ته دوست پیدا کی دشمن به سړي دشمن پیدا کی دا خلک ځکه یو ځاګر خلک په نامه مجاهد شي 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 یو کال په ځان کې ځاګر خلک خپل ځان به اداره کوي او ځاګر څه به ځای کې د شپې لري اصل طالبان سره ملګری کی دا غیر مستقیم چې د امریکا عواما نظر پزره اس پزره اس یا بل څه دی غیوالي فراکی دغه 500 زر مجاهد زر مجاهد یعنی یو لاس لاس نفر ولري دا نظر نه په لازم نه فرض دي هغه راوځي د کوم کادر کې دا خلک ولري نو دا غیر مستقیم دوستي نه د خپل دولت سره چې دا دښمنۍ چې کوي او دا صحیح باید محاکمه شي او دا صحیح باید ثبت باندې شي دا موږ اشتباه چې کوي از داخل باندې دول باندې گزار دي یعنی ګر خپل په ورور باندې دا چې خو په 200 نه پر دولت شیلان څخه ګرانی کې په کلی کې دوه نه تاثیر پر خلکو نه کوي چې لکه دا چې کوي هغه خو په جنگ کې وسه په جنگ کې ساو اشتباه وسه او دا قصدا دا کار وسه سوي دي ټول فراف دغه باندې مالي شي
الو السلام علیکم محمد داوود افغانان علیکم سرانه څخه درته سلامونه علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو تر دې کومې نیکې دي احترامات باندې کوم زما په خبره د کرزی صاحب څخه دغه تمنه و چې دی برا ولاړی د پوینو چې سره لکنی اسمبلی او ریاست کې په دغه ځان مرشال جوړی ثابت او تیلا بته مش کرزی صاحب د وطن خدمتگار بلې موږ ول دی وزور وطن د خدمت کې منګر موږ دی اوس و پیژندې چې د باچی د پاره چې څو غواړي هغه کوي دا غو دوستم مش په خپل سرګوز موږ ورونه زموږ عزیزان په ټینکرانو کې چولې دي چې په زورو یې مرخصونه دا نور ژوندونه د سینن کرزی صاحب راولاړي چې دوستان ته وایته د ترکیه څخه راځه او هغه چې دا غسی ناس یو دغه دی موږ دا غسی هغه تم دی چې د غور کې چې ذاته وزارت در کوم ماته وشه کړي د باچی د فارات
سلام علیکم جما دي در دو ترکونکو را دوه ځدی ترکونکو ته سلامونه ورسیږي د دلوګر دی ولایت خروار دی ولسوالي منصور نیمهګم د موږ د لوګر لوالینه دا تغازا رښتین په خروار کې نه سکول څه نه سرهسته نه مسته هسپتال شته نه امان شته کې راشي عملیات وکړي
اتی بیر تولار سی هغه دغه تبالو لغه خلق بیر ترای سی بیر تاغه خراک هغه درکی موبایل دغلته ول سوال وټاکی پولیس جاب جای کی خلق ته پوښتنه واچوي چې امن راشي سکولونه راته جوړ کړي سکول راته جوړ کړي.
سلام علیکم، زه از محمد میدان وردګو دی ولایت جلوی دی ورسوالی جلی جره تپلا یک لیست خوب سیزن کوي تپل هنده مسافر شه تهران تهران کې سبا کوم زه د هر څه د مخه د افغانستان ټول ورونو او وطندارانو ته یو خواهش کوم باید داسې افغانستان کې داسې یو جمهور وټاکي چې د افغانستان ټول امنیت ټینګ وساتي او د افغانستان مهاجرین چې په خارجي ملکو کې ژوند کوي باید ټول لاستانه شي په خپل افغانستان کې په خپلو کارونو بوخت شي. وسلام.
عتیق الله د مرجو ولسوالۍ د کروچ چرای څخه تاسو ته زحمت درکوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته د سلامه د هلمند ولایت د ملکي خلکو ژوند ډېر سخت دی. د جوزا په شپږشتمه په مرجو ولسوالۍ د بلوڅانو په ګولا کې ناټو ځواکونه چاپه ووهل. پنځه نفره ملکي خلک یې په شهادت ورسول. درې نفره بزګر یې د ځان سره بوتله.
الو، زه احمدالله کټوازی پښکا ولایت خرکوټلو سوالی خبره کوم. مالا د افغانستان شرواکو څخه دا غده د سعودي عرب او عربي ملکو ته افغانان دي پاکستان نه دي د دې پیسې د پاکستان نه لګوي یو لکه یو نیم لکه روپۍ لګوي.
السلام علیکم، زه ګل آغا د لغمان د ولایت علیشان د تلي اوسېدونکی. زه هیله کوم د حامد کرزي نه چې د افغانستان مهاجرین په پاکستان کې زندان ته وړل شوي اسناد سره نو په مختلفو ښارو کې نیول شوي په پېښور، کراچۍ، په کوټ کې که دا رښتیا سره زمونږ رئیس دولت وي نو ولې د افغانان بیا هغه په پردي دولت کې دا ځورول کېږي او تکول کېږي؟ نو زه ته بره د ده غم وخوري که غمه نه خوري نو دا درې څلور ولایتو کې لوس کوي د افغانستان په سفاره هغه باندې سیاست جمهوري باندې.
خپل ټولو افغانان ورونو ته کاغه هر قوم او هر قبیلې سره تعلق لري خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خو زما پیشنهاد ټولو افغانانو ته دا ده چې کرزي صاحب ته رایه ورنکړي، ولې چې دا د یو خاصو کړیو په خدمت کې ده او ښکاره بېلګه یې دا ده چې ده په دې وروستیو کې پیم صاحب د خپل نماینده وټاکه او بیا بالخصوص چې کوم دا رستم دوستم چې د ټولو افغانانو قاتل او هغه بیا راوسته خپل پوسټ باندې مقرر کړ او بیا دا استدلال کوي چې یاره زه مجاهدینو ته په حکومت کې یا په دې خپل هغه کې لکه ونډه ورکوم. مجاهد اطلاق یوازې په پیم یا په دوستم باندې نه شي کېدلی، بلکې ټول افغانان ښځې او نر واړه ستر او بلکې ټول ذکور وناس دا مجاهدینو او پښتنو ته بغیر د بمبار بغیر د یتیمانو نه او کونډو رنډو یتیغنه مظلومونه د څه بل نه دی ورکړي او هیڅ خدمت نه ده کړی. او بیا په آخر کې دا هم زه وایم چې زما دا خبره په کار ده چې دا نه چې یو د یو قومي یا نژادي تبعیض په شکل باندې دا څوک ګڼي، بلکې دا زما نظر ده او شاید چې دا زما نظر په حقیقت باندې هم څه نه څه بنا وي. ټول افغانانو نه زدا زما تونه او ارزو ده په مخه مخه.
زمان الله بیان زایم د میمنیه د ولایت د المال د ولسوالۍ کترخان نه کلی وڅېدونکی یم. او زه په ایران کې د اصفهان په ولایت کې وڅېږم. زه غواړم خپل وکومان واجزان و ټول افغانستان خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم او خپل در جمهور رئیس حامد کرزي صاحب څخه غواړم چې تا په دې تېر څو کالو وختونو کې هیڅ افغانستان د جنگ او د سولې د لارې قراری او امنیت را نوستل، خو د بیکاری د لاسه هم ټول خلک غوړ دي وخت بهر ملک وته چې یا پر لارې څوک د چلاوتیا د لاسه مري او یا په دې باندې پاتې شوي. وسلام.
کچېره غواړی د ازادۍ او اوریدونکو په خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو په 00 3221 2 1415 شمیره باندې د ازادۍ رادیو پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ ووهی او خپل پیغام را ته ثبت کړئ. تر بل خبرونه مو علامل د ازادۍ رادیو د نور خبرونه دا ورېدو بل
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.